السلام علیکم د آزادۍ رادیو یوې بلې خبرونې ته خراغلست قدرمن اوریدونکو په دې اوساته خبرونه کې راپورونه او د آزادۍ رادیو اونیس پروگرام خبريږي خو له هر څه مخکې په مکرې خبرونو ته د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکونکی ریچارډ بنټ وای تعلیم د توانمندۍ حق دی. هغه پرون پر خپل ټویټر ولیکل چې تعلیم د کار د حق، هوسا ژوند، روغتیا، په ټولنه کې د ګډون، په قانون کې د برابرۍ او مالی ازادیو په ګډون د نورو بشري حقونو د تحقق لپاره اړین ګڼل کیږي. ښاغلی بنټ ویلي د نیمایي وګړو د تعلیم پر حق سترګې پټول په حقیقت کې د ښځو او نجونو پر اکثرو نورو بشري حقونو سترګې پټول دي. پرون پر افغانستان د طالبانو د بیا واکمنې دو دوه کاله پوره شول او اکثرو نړیوالو سازمانونو د طالبانو پر حکومت انتقاد وکړ چې لا یې هم نجونو ته تر شپږم ټولګي پورته د نور تعلیم اجازه نه ده ورکړې او د دې تر څنګ یې په پوهنتونونو کې د نجونو او ښځو لوړې زده کړې منع کړې دي او د ښځو پر کار یې هم بندیز لګولی. ملګري ملتونه وایي په افغانستان کې د بشري حقونو او په ځانګړي ډول پر خځو او نجونو د لګیدلو محدودیتونو په باب سخت اندېښنه لري. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو څانګې پرون پر خپل ټویټر ولیکل چې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنۍ د دوو کلونو له پوره کېدو سره اوسنیو چارواکو ته یادونه کوي چې له تبعیض پرته د ټولو وګړو د حقونو ملاتړ وکړي. په دې مناسبت ګڼو سازمانونو او مهمو شخصیتونو پر خځو، نجونو، رسنیو او نورو فعالانو د محدودیتونو د لرې کېدو غوښتنه وکړه. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنری وایي دوی د روان میلادي کال په لومړیو شپږو میاشتو کې په افغانستان کې له 14 میلیون کسانو سره د خوراکي توکو ژوند ژغورونکې مرسته کړې ده. د ادارې پرون پر خپل ټویټر د هند په څیر هیوادونو مننه کړې چې په خپلې سخاوتمندانه مرستې سره یې د دې خلکو د لاسنیوي امکان برابر کړی. د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP په دې وروستیو کې ویلي وو چې د راتلونکو شپږو میاشتو لپاره د اړو افغانانو د ناسلیوي د اړو افغانانو د لاسنیوي لپاره $1 میلیارډ ته اړتیا لري. د دې ادارې ویاند ازادۍ راډیو ته ویلي چې که دا مرسته ور ونه رسیږي اړ کیږي چې له میلیونونو افغانانو سره د خیر ښېګڼې چارې ودروي. د ملګرو ملتونو د شمیرو له مخې دا مهال له 9.2 میلیون زیات افغانان بشري مرستو ته اړتیا لري. پولند پرون په پلازمینه وارسا کې تر ټولو لوی پوځي پریډ ترسره کړ. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې له سړې جګړې راهیسې دا په پولند کې تر ټولو پراخ پوځي پریډ ګڼل کیږي. د ناټو غړي پولند د خپل پوځي ځواک په ښودلو سره هیلمن دی چې مسکو او په اکتوبر میاشت کې د کیدونکو ټاکنو رای ورکوونکو ته یو پیغام ورکړي. پر اوکراین د روسیې له نامواجه یرغل وروسته د پولند ملت پالو حاکمانو د خپلو وسلوالو ځواکونو پیاوړتیا په خپلو لومړیتوبونو کې راوستې ده. په دې هیواد کې د ټاکنیزو کمپاینونو له زیاتېدو سره نندارې ته د لویو پوځي وسایطو ایښولو د دې هیواد د امنیتي اعتبار جوتولو ته زمینه برابره کړه. متحده او روسیه خبر ده چې متحده ایالاتونه وایي که روسیه له شمالي کوریا سره پر تسلیحاتي موافقې سلا شي دا کار به د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له پریکړه لیکونو څخه څرګنده سرغړونه وي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو ویاند ودند پاتل پرون وویل د شمالي کوریا او روسیې ترمنځ د وسلو پر سر هر ډول معامله به د امنیت شورا یو لړ پریکړه لیکونه په غوڅ ډول نقص کړي. دا څرګندونې وروسته له هغې کیږي چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین او د شمالي کوریا مشر کیم جونګ اون پرون په داسې حال کې چې پیونګ یانګ د شمالي کوریا د خپلواکۍ ورځ لمانځله په خپلو کې د اړیکو د پراختیا په باب خبرې وکړې. د ازادۍ راډیو خبرونه اوري. قطر من اوریدونکو را سره وسید د خبرونه په دوام کې راپورونه خبريږي. و باورې چې د تعلیم لپاره د ملګرو ملتونو ځنګړی استازي د چورمونو لنړیواله محکمې غواړي چې په افغانستان کې روان جنسیتي تبعیض د بشریت پر ضد د جنایت په توګه پر رسمیت وپیژني. د هالیوډ نامتو ستوري د نجونو د تعلیم د فعال ماتیولا ویسا د خوشی کېدو لپاره خپل غږ اوچت کړی.
له ټولو هغه کسانو سره یو ځای چې ستاسو د خلاصون او د نجونو لپاره د زده کړې په اړه د ټولو بندیزونو لرې کولو غوښتنه کوي خپل آواز پورته کوم.
د بشری حقوقو څو سازمانونو د طالبانو لخوا د بشری حقوقو دوه کلن نقص د سخت اندېښنې ور بللی. د خبریالانو یوې ټولنې له خبریالانو سره د طالبانو پر چلند سخت انتقاد کړی.
په دا تیر اونۍ کې تر لسو پورې نور هم ژورنالیستان د طالبانو لخوا په مختلفو ډول باندې دوی ونیولل سو او اوس پورې دی د طالبانو په زندان کې پراته دي.
په افغانستان کې د قانونو د کیندنو په اړه هم یو ځانګړی راپور لرو.
دا زیانونه به د اوس لپاره کیدای شي د ملایزې وړ نه وي، اما 5 کاله 10 کاله یا 15 کاله وروسته لکه بیا به موږ څه کوو.
د خبرونې په دوهمه نیمه کې د ښځو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړی پروګرام نیمه نړۍ خپرېږي.
تر دې شیبې
د ازادۍ راډیو خبرې ټولګه
د خبرونه ز احمد تکل د قادر جلالوف په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. ورزو د راپورونو برخه ده. د تعلیمي چارو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازي ګوردن براون وای چې د جرمونو نړیواله محکمه باید د افغانستان روان جنسیتي تبعیض د بشریت پر ضد د جنایت په توګه په رسمیت وپیژني او د دې کار له مسؤولو چارواکو څخه د تحقیقات وکړي. ښاغلی براون پرون د اګوست په 15مه چې پر افغانستان د طالبانو د بیا واکمنېدو له دوهمې کلیزه سره برابره وه، خبریالانو ته وویل چې د خپل دا استدلال د جرمونو د نړیوالې محکمې لوی څارنوال کریم خان ته هم په یو لیک استولی دی. براون زیاته کړه چې په افغانستان کې جنسیتي تبعیض د ښځو او نجونو پر وړاندې د بشري حقونو د سرغړونو تر ټولو ناوړه مثال دی. هغه زیاته کړه چې کدی کارتل له سزا پرته اجازه ورکړل شي نو ښایي نور کسان هم دې ته ورته اقدامات وکړي. طالبانو پر افغانستان له واکمنې دورسته له 12 کلونو د لوړ عمر لرونکو ډیری نجونې له ښوونځي بې برخې کړي. د مرستندویو ټولنو ښځینه کارکوونکو یې له کاره منع کړي، د ښځو سینګارخونې بندې کړي، پارکونو او نورو تفریح ځایونو ته یې د ښځو پر تګ بندیز لګولی او له نارینه محرم پرته ښځو ته له کوره د وتلو اجازه نه ورکوي. خغلی براون وویل د جرمونو نړیواله محکمه باید جنسیتي تبعیض د بشریت پر ضد د جنایت په توګه په رسمیت وپیژني او په اړه یې په دې روحیه تحقیقات وکړي چې عاملان به یې احضاروي او تحقیقات به ترې کوي. د جرمونو د نړیوالې محکمې د لوی څارنوالۍ دفتر تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې. د طالبانو د حکومت ویاندویانو هم تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. له بلې خوا د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن یو ځل بیا ټینګار کړی چې پر افغانستان له واکمنو طالبانو سره هر راز پراخ اړیکې د ښځو حقونو ته په درناوي پورې مشروط دي. ښاغلی بلینکن پرون د طالبانو د واکمنۍ د دوهمې کلیزې په ورځ په واشنګټن کې خبریالانو ته وویل چې متحد ایالات به بیا هم طالبان د خپلو کړو ژمنو د نه عملي کولو په خاطر مسؤول وګڼي. په تیره د نجونو او ښځو د حقونو په مسله کې هغه زیاته کړه چې متحد ایالات او د نړۍ لسګونه نور هیوادونه په دې برخه کې ډیر واضح دریز لري چې له طالبانو سره د هر راز عادي اړیکو لاره به تر هغه چې د نورو بشري حقونو ترڅنګ د ښځو او نجونو حقونو ته درناوی ونشي بندوي.
موخ په خپل راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د ازادي رادیو خبرونه اوري. د هالیوډ وتل ستوري او د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو په خوانی ځنګړی استاذ انجلینا جولی د ماتیو لاویسا د خوشی کېدو غوښتنه کړې. هغه ویلې د ویسا په څیر کسان باید په زندانونو کې نه وي. ماتیولا ویسا د نجونو د تعلیم له فعالانو څخه دی چې له 3 میاشتو راهیسې په زندان کې دی. میرمن جولی چې د بشري حقونو او د کډوالو پناه غوښتونکو او نورو قشرونو د ملاتړ لپاره د نړۍ په سطح فعالیت کوي تازه څرګندونې په یو لیک کې کړي دي. جزئیات په دې راپور کې واوري.
د هالیوډ سینما وتلی ستوري انجلینا جولی د تعلیم فعال او د کلم لار ټولنې مشر متیولا ویساته په یو لیکل لیکي داغه د خوشکېدو غوښتنه وکړه. په داغه لیکي چې یو کاپی پرون سه شنبه د اگست په 15مه ازادي رادیو ته هم رسیدلې. میرمن جولی لیکلي
لټول ټولو هغه کسانو سره یو ځای چې ستاسو د خلاصون او د نجونو لپاره د زده کړې په اړه د ټولو بندیزونو لرې کولو غوښتنه کوي خپل آواز پورته کوم ترڅو تاسو بیرته د دې جوګه شئ چې خپل مهم کار ته دوام ورکړئ.
انجلینا جولی چې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د لوی کمشنری د همکاري په توګه هم فعالیت کړی ویلي،
تاسو په تیز د دیوی داسې ورځې خوب وینم چې د افغانستان هر ماشوم وکولی شي ښوونځي او پوهنتون ته لاړ شي او په یوه سوله ییز افغانستان کې په ازاده توګه ونډه واخلي.
میرمن جولی په 2001 میلادي کال کې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د لوی کمشنری په چوکاټ کې خپل فعالیت پیل کړ او په 2012 میلادي کال کې د دې سازمان ځانګړی استازی شو، خو د 2022 میلادي کال د دسمبر په نیمایي کې له دې مقام څخه استعفا وکړه. هغه ویلي وو غواړي په روانو کلونو کې د پناه غوښتونکو او نورو بې ځای سو د ملاتړ د غراز د بشري حقوقو د ودې لپاره خپل هڅو ته په مستقل ډول دوام ورکړي. انجلینا جولی د متیولا ویسا په نوم لیکل سی بلی کې ویلي،
د افغانستان په زندانونو کې خونکي خبريالان او د بشري حقوقو مدافعین ځای نه لري. تاسو د مدني حقوقو ټول هغه فعالان چې پرته له کوم تور په زندان کې ساتل شوی یاست، ځای مو تاسو په خپل پټوله نه کیدی چیرته چې تاسو د افغانانو لپاره ډیر ښه کار کوئ.
د زده کړو فعال د قلم لار ټولنې مشر متیولا ویسا د مارچ میاشتې پر 28 کابل کې ونیول سو. د طالبانو حکومت ویان زبی الله مجاهد او مرستیالی بلال کریمی د متیولا ویسا د خوش کېدو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو د طالبانو حکومت په خوا ویلي و چې متیولا ویسا د خپل سرو او مشکوکو فعالیتونو له امله نیول سوی دی. د ویسا همکاران او کورنۍ بیا وایي هغه هیڅ ډول سیاسي او خپل سری فعالیتونه نه درلودل او یوازې د زده کړو په برخه کې فعالیت کاوه. دوه کال مخکې طالبانو پر افغانستان د ولکې لټنګولو وروسته انجونو ته تشبجم ټولګي پورته د نور تعلیم اجازه نه دور کړي، د غراز انجون یا شزي د پوهنتون زده کړو هم منع کړي دي. تر دې مخکې نور بنسټونو او د نړۍ مهمو شخصیتونو هم د متیولا ویسا د خوشی کېدو غوښتنه کړې، خو طالبانو د غوښتنو ته پام نه دی کړی.
د ازادي رادیو خبرونه اوري. د بخښنې د نړیوال سازمان په ګډون د بشري حقوقو لسو نورو نړیوالو سازمانونو د یوې ګډې اعلامې په خبرولو سره په افغانستان کې د طالبانو لخوا د بشري حقوقو دوه کلن نقص د اندېښنې وړ بللی او په دې برخه کې د اغیزمن ځواب غوښتنه کړې. د سازمانونو طالبان تورن کړي چې د بشري حقوقو او په ځانګړي ډول د ښځو او نجونو د حقوقو د ټینګښت په برخه کې نړۍ ته هیڅ راز قانع کوونکی ځواب نه لري. یو شمیر خزینه فعالانی په اوس وخت کې افغانستان د میرمنو لپاره یو له ډیرو بدو ځایونو څخه ګڼي. جزئیات د محمد خاطر پردیس پراپور کې واوري.
د اگست 15 د طالبانو د بیا ځلي واکمنۍ دوه کاله پوره کېږي. د بشري حقوقو یو شمیر نړیوال سازمانونه د دغې ورځ په مناسبت د طالبانو دغه دوه کلن مزل د بشري حقوقو د نقص په برخه کې خورا بوګنوونکی او دوامې د اندېښنې وړ بولي. د بخښنې نړیوال سازمان د همدې ورځ په مناسبت د بشري حقوقو د لسو نورو نړیوالو سازمانونو سره په ګډه یو اعلامیه کې په افغانستان کې د بشري حقوقو په ځانګړي ډول د افغان میرمنو او نجونو په وړاندې د طالبانو له لوري سخت دریځه فرمانونه د اندېښنې وړ بللي او په دې برخه کې د یو اغیزمن ځواب غوښتنه کړې. خو طالب چارواکو بیا تل ویلي چې دوی په افغانستان کې افغان میرمنو ته ټول حقونه د اسلامي اصولو پر رڼا کې ټینګ کړي. دغه سازمان په خبره کړې اعلامیه کې ویلي چې په تېرو دوه کلونو کې طالبانو په زیاتېدونکي ډول د ښځو او نجونو مذهبي او قومي اقلیتونو په وړاندې ناوړه سیاستونه وضع کړي چې د بشري حقوقو د نړیوال قانون لمخې د افغانستان له مکلفیتونو څخه په ښکاره سرغړونه کوي. په دغه اعلامیه کې ویل شوی هغه تګلارې چې ښځې او نجونې له زده کړو، کار او د ژوند له نورو فرصتونو آزاد تګ راتګ او عامه ځایونو او خدماتو ته د لاسرسي څخه منع کوي، د طالبانو له لوري په سیستماتیک ډول پلي شوي دي. هغه څه چې بیا طالبان ردوي او دا ډول راپورونه یې تل د نړیوالو سازمانونو پروپاګند یاده کړې ده. په دغه اعلامیه کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو ځانګړي راپور ورکوونکي هغه راپور ته هم اشاره شوی چې د 2023 کال د جون په میاشت کې په افغانستان کې د بشري حقوقو په تړاو د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا ته وړاندې کړ. په هغه راپور کې په افغانستان کې د افغان ښځو او نجونو په تړاو ویل شوی و چې طالبان له ښځو سره ناوړه چلند کوي او نجونې کېدای شي د جنسیتي ځورونې سره مخ شي. د لسو سازمانونو په اعلامیه کې دا هم ویل شوی چې طالبان هغه ښځې چې د افغانستان له دننه د دوی د تګلارو پر ضد مظاهره کوي د خپلو دغو کړنو له امله له سترو خطرونو سره مخامخ دي، خو دوی یعنی افغاني مېرمنې بیا هم غلی نه کینی. په دغه اعلامیه کې یادو سازمانونو اندېښنه ښودلې چې د طالبانو لخوا فزیکي تاوتریخوالی، خپل سر نیونې، توقیف، شکنجه، غیر انساني سپکاوی، جبري ورکېدل او د کورنۍ غړو ته ګواښ هغه موارد دي چې اوس هم دوام لري، خو طالبانو بیا دغه ډول ادعاوې تل رد کړي دي. د بښنې نړیوال سازمان او د بشري حقونو نورو سازمانونو اندېښنې په داسې حال کې دي چې یو شمېر افغاني خزینه فعالانو بیا د طالبانو دوه کلنه واکمني د ښځو په وړاندې له جبر او ستم نه ډکه بولي. خزینه فعال مریم احمد زیوی د طالبانو پر اتک افغان خوځو خپل شلکلن لاسته راوړنې له لاسه ورکړي.
نظم په نظر په ټولو نړۍ کې تر ټولو بدترین وضعیت چې میرمن لري هغه په افغانستان، او چې د افغانستان خځې کوم ژوند لري اوس وخت کې، نو زما په نظر د نړۍ هیڅ هیواد خځې به ونه لري.
بل خزینه فعال سهیلا یوسفی بیا دغه وضعیت بوګنوون کوي، بولي او لنړۍ غواړي چې د افغانستان روان وضعیت تجدید پاملرنه وکړي.
جامعه جهانی باید اقدام جدی بکنه، وضعی که در دو سال
نړیواله ټولنه باید په دې برخه کې جدی اقدام وکړي. دا چې نړۍ په دې دوه کلونو کې چوپتیا غوړه کړې وه او هیڅ ډول عملی اقدام یې پورته نه کړ، زموږ غوښتنه دا ده چې دوی باید د افغانستان روان حالت ته یو ځل بیا جدي او هر اړخیز کتنه وکړي،
انجام میته یک بار دیگر بازنگری بکنن.
طالبانو د دې راپور تر خبرېدو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړ، خو له دې وړاندې په افغانستان کې د بشري حقوقو په ځانګړي ډول د میرمنو او نجونو د حقوقو په برخه کې د اسلامي اصول لمخې د ټینګېدو خبره کړې و.
ازادي راډیو څلیرویش ساعته له تاسو سره ده.
په تبعید کې د افغان خبريالانو فدراسیون وایي په تیرو دوو کلونو کې د رسنیو د کارکونکو او خبريالانو پر وړاندې د طالبانو له تاوتریخوالي ډک چلند د دې سبب شوی چې لکبلې زیات ژورنالیستان له افغانستانه وځي. د دې فدراسیون د یو تحقیقي راپور لمخې چې پرون خپور شو، اوس مهال په افغانستان کې لک تر لږه 14 خبريالان او د یوې راډیو د امتیاز څښتن د طالبانو په توقیف کې دي. په دې اړه نور تفصیل په دې راپور کې واوري.
په تبعید کې د افغان خبريالانو فدراسیون وایي په 2001 میلادي کال کې د طالبانو د لومړۍ دورې تر پرځې دوروسته په افغانستان کې ډول ډول رسنیو د پام وړ وده وکړه، چې همدا د تیر جمهوري نظام تر ټولو لوی لاسته راوړنه وه. د دې فدراسیون د هغه تحقیقي راپور له مخې چې پرون سه شنبه خپور شو، د دې لاسته راوړنو عمر لاندې وو او د 2021 میلادي کال د اګست میاشتې پر 15 په افغانستان د طالبانو د ورکیلې بیا ټینګولو وروسته په کابل او ولایتونو کې زیاتې رسنۍ وتړل شوې. خبریالانو د رسنیو کارکونکو دندې له لاسه ورکړي یا هم جلاوطن شول، چې دې کار د رسنیو د ټولنې پر فعالیت ناوړه اغېزې وکړي. په تبعید کې د افغان خبریالانو د فدراسیون ویان حشمت الله وجدانی پرون ماښام په دې اړه ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل.
په دوه کالو کې تقریبا 50% تلویزیونونه، 80% رادیوګانې، 80% خبری آژانسونه او دې ترڅنګ 80% هغه رسنۍ چې په آنلاین ډول په افغانستان کې خپل فعالیتونه ترسره کول، د خپل فعالیتونه دوی متوقف کړي دي. او دې ترڅنګ په د تیر اونۍ کې تقریبا تر 100 نور هم ژورنالیستان د طالبانو لخوا په مختلفو ډول باندې دوی ونیولل سو او اوسه پورې د طالبانو په زندان کې پراتی دي.
د خغل وجدانی په خبره د 2021 میلادي کال تر اگست میاشتې پورې په افغانستان کې د چاپی رسنیو شمیر 950 تر رسیدلی چې لټلې سلیر وش رسنۍ فعال دي او 15 غیر فعال دي. او په افغانستان کې د شپږ 50 خبري اژانسونو لټلې یوازې 10 فعالیت لري. د بنسټ معلومات ښیي چې په تیرو 16 کلونو کې د طالبانو او داعش په بیلابیلو حملو کې 150 خبريالان وژل شوي او یوازې 40 تنه پور سوي 2 کلونو کې قرباني شوي دي. په تبعید کې د افغان خبريالانو فدراسیون د راپور له مخې د 2021 کال د اگست میاشتې تر نیمایي پورې د افغانستان په بیلابیلو رسنیو کې 1,350 خزینه او نارینه کارکونکو کار کوي، چې له دې ډلې 1,340 خبريالانو او دوی کې 2,138 خزوي او 15,408 تنه نارینه وو. د دې ترڅنګ 3,113 تنه د رسنیو کارکونکي وو. د دې فدراسیون په خبره دا مهال په افغانستان کې په بیلابیلو رسنیو کې شاوخوا 2,000 کسان د خبريالانو په توګه کار کوي، چې یوازې 15% ښځې دي. په تبعید کې د افغان خبريالانو د فدراسیون د راپور له مخې نن سبا د طالبانو په زندانونو کې لږ تر لږه 14 خبريالان او د یوې راډیو د امتیاز خاوند بندیان دي چې د برخلیک په باب دقیق اطلاعات نشته. پر افغانستان د طالبانو د ولکې د ټینګولو 2 کاله پوره شول او په دې موده کې پر رسنیو د هغوی پر کارکونکو ډول ډول محدودیتونه لګول شوي دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
قدر من اوریدونکو شیبه ورسته په افغانستان کې د کانونو د کیندلو په اړه یو ځنګړی راپور لرو، خو له هغه مخکې پام وکړئ د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبه مخکتنی ته. د لویدیز ډیری ورځپاڼو او خپرونو پر افغانستان د طالبانو د واکمنېدو د دوهمې کلیزې په اړه مطالب خپره کړي دي. ګارډین ورځپاڼې په کابل کې د استرالیا د پخوانی سفیر نیکولا ګوردن سمیت په قلم په لیکلي مطلب کې چې عنوان یې دی خپلې دروازې د افغانستان پر مخ مه بندوئ، لیکلي په افغانستان کې د طالبانو پر واکمنۍ د دوو کلونو له اوښتو وروسته انټرنیټ چې له دې هیواد سره د نړیوالو د ملاتړ د ټینګولو لپاره مهم دی کمزوری شوی، خو ورځپاڼه زیاتوي چې د افغانستان خلک د تماس د ساتنې او خپلو ټولو هیلو ته د رسېدو لیاقت لري. لیکواله زیاتوي د افغانستان خلک په تېره ښځې او نجونې اوس د خپل ژوند له یوه نوي تیاره حقیقت سره مخامخ دي چې هر څه طالبان ورته ټاکي او دوی د لویدیځ په ملاتړ د تیرو شلو کلونو د کمزورې ډیموکراسۍ له ازادیو څخه بې برخې شوي دي. د ګارډین په مطلب کې راغلی چې افغان میرمنې له ساده بشري مرستو هاخوا د پنګونو، ورځنیو خدماتو او اقتصادي ودې په برخو کې نورو مرستو ته هم اړتیا لري. د کاناډا چاپ ګلوبن میل ورځپاڼې په یو مطلب کې لیکلي چې د طالبانو له دوه کلنې واکمنۍ وروسته یو شمیر افغانان چې په افغانستان کې د کاناډا له پوځ سره مرسته کړې وه اوس هم بې برخلیکه پاتې دي. ورځپاڼې د کاناډایي ځواکونو د یو پخواني ژباړونکي کیسه نقل کړې چې کاناډا ته د رسېدو لپاره له یو کال راهیسې له خپلې میرمنې او پنځو ماشومانو سره د پاکستان د پلازمینې اسلام آباد په یو هوټل کې د انتظار شپې ورځې تیروي. نوموړي ګلوبن میل ته ویلي چې دی ډیر وخت په خپله خونه کې تیروي ځکه په پاکستان کې د سیاسي پناه غوښتونکي حیثیت نه لري او ماشومان هم نشي کولی ښوونځي ته ولاړ شي. ورځپاڼه لیکي سره له دې چې دا کورنۍ د ناامیدۍ او خپګان ژوند تیروي خو بیا هم افغانستان ته د ستنېدو نیت نه لري. خو ټلګراف ورځپاڼه بیا د ښځو د حقونو د فعالې او د میدان وردګو ولایت د مرکز میدان ښار د پخوانی ښاروالې ظریفې غفاري هغه وینا د خپل مطلب سترلیک ته راوستې ده چې وایي طالبان هر ورځ دا په مرګ ګواښي، خو میرمن غفاري وایي دا د هغو میرمنو لپاره ډارېږي چې نشي کولی له افغانستانه اوزي. د نوموړي په وینا طالبان هر ورځ دا ګواښي او حتی له دې مرکې یوه ورځ مخکې هم ورته ویلي و چې په دې پسې به ورشي. ظریف غفاري د طالبانو د واکمنۍ د دوهمې کلیزې په مناسبت ټلګراف ورځپاڼې ته ویلي چې په هیڅ ځای کې ځان خوندي نشي احساسولی او میړه یې باید په هر ځای کې ورسره وي. نوموړي زیاتوي چې طالبان له شکنجې او نیولو څخه د ښځو د ځورولو د یوې وسیلې په توګه کار اخلي. ظریف غفاري په 2013 کال کې هغه مهال چې درویش کلنه وه د میدان ښار د ښاروالي په توګه غوره شوه او کله چې په افغانستان کې و درې ځلې د وژنې ناکامې هڅې وشوې او په یو برید کې پلار ووژل شو. ټلګراف ورځپاڼه لیکي چې میرمن غفاري یوه له هغو شاوخوا 1.6 میلیون افغانانو څخه ده چې د 2020 کال په اګست میاشت کې پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته له خپل هېواده وتلې دي. زموږ راګل آزادۍ رادیو اوري. د طالبانو حکومت په تیرو دوه کلونو کې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې 200 لوی او وړ قانونه په قرارداد ورکړي. په دې قانونو او طبي سرچینو کې د تیلو، د مرمرو، د ډبرې، ګچ، د ډبرو د سکرو، فلورایټ، نفرایټ، مالګې، سرب، جستو او نور قانونه شامل دي. د طالبانو حکومت د خپل اوایدو لوی سرچینه د افغانستان قانون غني، خو کارپوهنې په کیندنې او شفافیت، حقوقي او اقتصادي ابعادو پراخینې وکړي. معلومه نه ده چې طالبان د قانونو استخراج او قرارداد د کوم قانون پر بنسټ کوي. تر خوایې د ورکړل شویو قراردادونو هیڅ جزئیات رسنیو او خلکو سره نه دي شریک شوي. امید ظهیرمل د موضوع ته خپل تفصیلي راپور کې کتنه کړي.
د طالبانو حکومت چې له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دی، د خپل عوایدو د لوړاوي په خاطر تر ټولو لویه تکیه د افغانستان په قانونو کړي. د طالبانو حکومت د قانون او پېټرولیم وزارت د معلوماتو پر بنسټ دوی وروستیو دوو کلونو کې 200 قانونه په قرارداد ورکړي چې له دې یو سل اته یوازې تیر کال قرارداد شوي دي. د طالبانو د حکومت د قانون وزارت وایي همایون افغان د جولای په 23 ملت ته د حساب ورکونې په نوم غونډه کې رسنیو ته وویل
کابل، غزنی، بغلان، ننګرهار، پروان، کونړ، بادغیس، خوست، لوګر، میدان وردګ، فاریاب، قندهار، پکتیا، هرات، روزګان او هلمند ولایتونو کې په تیر کال کې په ټولنیز ډول 108 کوچنی کانونه چې مرمر، رخام، ګاج، تراورتین، فلورایت، مالګه، سوربوجاس، کلسیټ، نفرایت او کرومایت پکې شامل دي. د آزاد داوطلبۍ له لارې داخلي پانګوالو ته د افغانستان اسلامي امارت د اصول مطابق ورنکل شوی.
تر خوای د طالبانو حکومت یو شمېر لوی قانون هم په قرارداد ورکړي چې پکې د هرات ولایت د غوریان ولسوالۍ د اوسپنې کان څلور بلاکونه، د غور ولایت د تلک ولسوالۍ د سرو پکان، د کندهار ولایت د سیمنټو پروژه او په شمال کې د سرپل د نفتي سرچینو استخراج د یادونه دي. د دې ترڅنګ د میساینا کان چې د جمهوریت نظام پر مهال چینایي شرکت سره شوی، طالب چارواکي وایي چې شرکت لوګد ځنډ ورسته خپل کارونه یو ځل بیا پیل کړي دي. خود قانونو استخراج په اوسنی محال کې د افغانستان په ګټه دی او که زیان. په تیرو شلو کلونو کې د جمهوریت نظام پر مهال افغان حکومتونو یوازې یو سل شپږ وشواړه قانون په قرارداد ورکړي، خو ښکاري چې د طالبانو حکومت بیا د افغانستان د قانونو استخراج د خپلو پروګرامونو په لومړیتوب کې راوستي. د طالبانو حکومت لخوا د ورکړل شوی یو قانون هیڅ قرارداد رسنی شوی نه دی او نه هم د هیڅ قرارداد جزئیات له خلکو سره شریک شوی دی. په داسې حال کې چې د جمهوریت نظام پر مهال د ټولو قانونو قراردادونه له ټولو جزئیاتو سره د وزارت پر ویب پاڼه خپریدل، اوس اساسي پوښتنه ده دا چې مال چې د طالبانو حکومت له بندیزونو سره مخ دی او نړیواله راکړه ورکړه ورسره بند ده، تر خوا د دوی اوسنی رژیم هیڅ هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی، په داسې شرایطو کې د قانونو کیندنه د افغانستان په ګټه ده او که زیان؟ د جمهوریت نظام پر مهال د قانون او پیټرولیم وزارت د پلان او پالیسی معین ولی ولا زدران ازادي رادیو ته وویل په اوسنیو شرایطو کې له حقوقي او اقتصادي اړخه د قانون کیندنه د افغانانو په زیان ده.
د یو حقوقي او پالیسی یا برنامهوي چارچوب نشټون د دې سبب کیدای شي چې د اقتصادي حتی فرهنګي او نور هغه تړلې اړخونه چې دي د غل په لوه هیواد ته په جدي توګه زیان ورسوي. دا زیانونه به د اوس لپاره کیدای شي چې د لیدو وړ یا د ملایزې وړ نه وي او ملت او خلک یا مسؤولین په دې خوشحاله وي چې مونږ دا د عواید رامنځته کوو او خپل بودیجه د همدې عوایدو له لارې تمویلوو، اما پنځه کاله لس کاله یا پنځه لس کاله وروسته لکه بیا به مونږ څه کوو؟
خو د طالبانو حکومت د قانون او پیټرولیم وزارت سرپرست شهاب الدین دلاور بیا د روان میلادي کال د جولای په 23 د قانون لیکندنې دفاع وکړه. وی ویل د ملي پروژو د تمویل یوازینی او خسر چینه ده. د طالبانو حکومت د قانون او پیټرولیم وزارت ادعا کوي چې واړه قانوني ټول داخلي پانګوالو ته په قرارداد ورکړي، خو تیر کال د دې وزارت چارواکو ویلي وو چې د قیمتي ډبرو او د ډبرو سکرو په ګډون ډېرې طبیعي ذخایر پاکستان ته وړل کیږي. تر اوسه د افغانستان د قانون د استخراج لپاره د چین، ایران او پاکستان په ګډون یو شمېر هغو هیوادونو ډېره لیوالتیا ښودلې چې طالبانو سره خورا نږدې اړیکې لري. عواید او رونوالی د طالبانو حکومت تیرو دوو کلونو کې د قانون او طبیعي ذخایرو له لارې د ترلاسه شوي عوایدو له خپرولو ډډه کوي، هغه څه چې د دې پروسې د شفافیت په اړه اندېښنې لا پسې زیاتوي. د جولای په 23 ملت ته د حساب ورکونې په نوم غونډه کې د طالبانو حکومت د قانون او پیټرولیم وزارت سرپرست شهاب الدین دلاور نه یوازې دا چې د عوایدو په اړه پوښتنه ځواب نه کړه، بلکې دا یې هم وویل چې نه غواړي دښمنانې د عوایدو په اړه معلومات ترلاسه کړي.
دښمنای افغانستان بسیار متوجه نقاط اقتصادي افغانستان مشو.
د افغانستان دښمنان تر ډیره زموږ اقتصادي ټکو ته متوجه کیږي. یو عربي مقوله ده چې درې شایان خپل دښمنه پټ ساته، یو دا چې چیرې زی، دویم کله زی، او بل خپل مال او تلا.
ول مذهب رائے خود را.
خو په 1400 کال کې د طالبانو د قانون او پیټرولیم وزارت چارواکو ازادي رادیو ته ویلي و چې هغه کال کې عواید 1.5 میلیارډ افغانۍ وو. په ښکاره طالبانو په پاکستان د ډبرو سکرو له پلور زیاتې پیسې په لاس راوړي، خو د عوایدو په ډېرېدو کې د ځینې قیمتي ډبرو استخراج هم د پام وړ دی. د طالبانو د حکومت د قانون او پیټرولیم وزارت وایي همایون افغان د ازادي رادیو دا پوښتنه ځواب نه کړه چې تیرو دوو کلونو کې عواید څومره وو او تر څنګ یې پاکستان ته د افغانستان د طبیعي ذخایرو د صادراتو کره اندازه څومره ده. حقوالی اداري فساد سره د مبارزې د شبکې په خوانی رئیس خان زمان امرخیل د عوایدو نه شریکول او د قراردادونو پټ برخلیک د شفافیت پر وړاندې لوی خنډ بولي.
د فساد لپاره فرصتونه څه شي؟ یو دا ده چې هر څه په پټه تر سره کیږي او هر هغه عمل چې په پټه تر سره شو هغه کې که هغه سوق چې دې ساتون کې دي هغه ډیر سپیسیلی هم ولی نووسی، خو زمينه او فرصت دی لپاره مساعدېږي چې الته فساد واقع شي. او ځنی وخت داسې کیږي دا فساتونه په دومره لوړه کچه باندې وي چې هغه د افغانستان نسلونو ته ډیر تاوان رسوي.
خو د طالبانو حکومت د قانون او پټرولیم وزارت سرپرست شهاب الدین دلاور بیا د جولای په سلی رښتما ملاته د حساب ورکونې په غونډه کې په دې اداره کې د شفافیت داډ ورکړ.
د بیت المال مال د ټول مسلمان مال په دې کې دومره شفافیت پکار ده کدي ټول ملت نه څوک غلا وکي د دې جواب یې نو ډیر ګران ده.
افغانستان د سرو زرو قیمتي ډبرو لیتیم او اوسپنې کوبالت مسو او یو شمېر نورو طبیعي منرالونو او ذخایرو له درک غنی هیواد شمیرل کیږي چې اټکل کیږي ارزښت 3 تریلیون ډالر دی. خو په وجه کې دا ایثار هیواد لا هم نه